द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
جانوري دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او زیم سمینا احسان نن د زیارت ورځ 2018 کال د اکتوبر شپږمه نیټه ده پاکستان کې شوې دي د سحر شپږ افغانستان کې دي د سحر پنځ نیمې په واشنگتن ډی سی کې د شروع د ماسخوتن 9 بجې د اکتوبر پنځمه نیټه ده د ډیو ریډیو سارنۍ خبرونې د نیم ساعت خبرونو نه شروع کیږي تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان صوبه بلوچستان کې د امنیتی چارواکو وینا ده د سرخار کوټه په شمول دوه زیونو کې د کاروایانو په محل 15 وسلوال وجلی او د سلويختونه زیاتې گرفتاره کړې دي 15 وسلوالو کې دوه په کوټه او درې په ضلع کیچ کې وجل شوي خو آزاد سرچینو د عملیاتو او د وسلوالو د شناخت په حق له میډیا ته لا تر دې دمه سن دی ویلي په برسلز بلجیم کې مرستندویا هیوادونو کال 2020 پورې د افغانستان لپاره د 15.2 میلیارد ډالرو امداد اعلان کړی او د افغان چارواکو نه د امداد په بدل کې بډې رشمتونه ختمولو د بشري حقونو حال ښه کولو او یورپ ته په غیر قانوني لارو تللي افغان کډوال بیرته واپس بوتلو غوښتنې کړي اوباما انتظامیه د اسرائیل په غربي غاړه د نوي آبادکاري فیصله په سختو ټکو غندلی او د امریکا خارجه وزارت وایي اسرائیل د خپل حق لوز نه پشا شوی د کم تر مخه چې دوی د فلسطینیانو نه قبضه خاوره باندې د نور آبادکاري نه کولو ژمنه کړې وي سرټکې تاسو واورېدل خوږ شی وز د خبرونو تفصیل ته د پاکستان بلوچستان صوبې چارواکي وایي سرخار کوټې په شمول دریو علاقو کې 15 تندرو وجلې دي په دې کې دوه په کوټه ښار کې او درې نور تنان په اواران او پنجکور کې وجلې شوي په کوټه کې وجلې شوي دوه تندرو د پولیس په موبایل ډزو نه پس د پولیس په جوابي کاروایي کې وجلې شو بلخوا د فرنټیر کور ترجمان تر مخه اواران او پنجکور کې حساسو ادارو او د اف سي په شریکه کاروایي کې درې تندرو وجلې شوي ازادو ذرایعو وسپورې د امنیتي ادارو د دې ادعاو تصدیق نه دی کړی عالمی ادارو ملکونو افغانستان سره د مرستو په لړ کې د 15.2 بلین ډالرو ژمنه کړې ده دغه مرستې به تر 2020 کال پورې به د افغانستان سره کیږي د شروع په ورځ برسلز کې د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری د افغانستان سره مرستو دپاره دې غونډې ته ویلي چې د افغانستان د آینده دپاره ډېر خوشبینه دی او دا هم چې د نړیوال اطلاف په مرسته افغانستان د هر کال سره مخ په وړاندې روان دی په دې موقع د یورپي یونین د خارجه تعلقاتو مشرې فیډریکا موغرینی وویل یورپي ټولنه به 2020 کال پورې هر کال د افغانستان سره د 3 ارب ډالرو مالی امداد کوي په برسلز غونډه کې افغان صدر اشرف غنی وویل د حکومت بنیادي ترجیح په ملکي غربت ختمول دي چې د افغانستان یو کم سلویخ فیصد آبادی د 2 ډالرو نه هم په کمو گزاره کوي د ملګری ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون وینا وا چې ډیره مهمه د عالمی ټولنه د افغانستان سره د ملاتړ یو مضبوط پیغام ولیږي اخوا پاکستان هم د برسلز په غونډه کې د افغانستان سره امداد لپاره د 500 میلیون ډالرو اعلان کړی دی د پاکستان لخوا وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز غونډه کې شرکت وکړ او ویل دغه مرسته به د افغانستان سره د اقتصاد په مد کې کیږي په دې غونډه کې 15 ملکونو او 2 عالمی تنظیمونو ګډون وکړو په کراچۍ کې د یو خالی پروت کور د اوبو د ټینکۍ نه د نیټو فوزونو جدیده وسله موندلې شوې په دې کې جهاز ویشتونکې وسله هم شامله ده د سند پولیس ترجمان تر مخه د صوبې انسپکټر جنرل د ځینې نیولې شوې ملزمانو د معلوماتو په بنیاد کراچۍ په عزیز آباد سیمه کې په یو خالی پروت کور چاپه وواله او د ځمکې دننه جوړې د اوبو د ټینکۍ نه درنه وسله وموندله په دې کې راکټ لانچر او لاسي بمونه هم دي د کراچۍ پولیسو مشر مشتاق احمد مهر میډیا ته ویلي د کراچۍ په تاریخ کې لاول ځل دومره غټ مقدار کې وسله او بارودي مواد وموندلی شو د سند صوبې ای آی جی یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل فورنسک ټیسټونو نه پس په معلومیږي چې ګینه دغه وسله پخوا په ښار کې د ترهګرو کاروایانو دپاره خو نه ده استعماله شوې د شروع په ورځ د اوباما انتظامیه په غربي غاړه کې د اسرایلي آبادکاري منصوبو باندې ډېره غوسه ښودلې د هغه علاقې دي چې فلسطینیان د خپل آینده ریاست برخه لیدل غواړي د خارجه وزارت ویان مارک ټونر ویلي د اسرایل له طرفه د سی ګامونه د دوه ریاستي حل په لار کې نور خنډان جوړوي هغه زیاته کړه په داسې وخت کې د اسرایل لخوا دا اعلان ځکه د پریشانۍ خبره ده ولې چې لږې ورځې مخکې امریکا د اسرایل لپاره فوزي مد کې 8.5 بلین ډالرو اعلان کړی دی او صدر براک اوباما هم د پخواني صدر شمون پریز د جنازې دپاره هلته موجود و د ماحولیاتي بدلون په حق له پیرس اګریمنت یا د پیرس لوزنامه به په قانوني توګه د نومبر په 3 نیټه عملی شي دا خبره د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د شورو پورس کړي د پیریس لوزنامه په اپریل کې لاسلیک شوی و. په دې کې د قدرتي ګیس، کوئلې او پټرولیم د لاسه پیدا کېدونکو زهرجن ګیسونو کچه راکمولو باندې اتفاق شوی و. ساینسدانان وایي دغه ګیسونه په نړۍ کې د تودوخې درجه زیاتولو ذمه‌واره دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دغه خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري. د پاکستان بلوچستان صوبې چارواکي وایي سرخار کوټې په شمولې په دریو علاقو کې 15 تندروه وجلې دي، خو د آزادو ذرایعو لخوا د امنیتي چارواکو د دې ادعاو تصدیق لا نه دی شوی. په دې موضوع تفصیلي رپورټ محمد عالمگیر ناورو.
د پاکستان ناکلارا بلوچستان صوبه کې امنیتي عسکرو دعوا کړې د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال وجلې. چارواکي وایي دا وسلوال یې د صوبې سرخار کوټه او تربت سیمه کې وجلې. د تربت په ناګ سیمه د ایف سی اسکر ویان خانواسی تر مخه وسلوالو سره اول د ډزو تبادله وشوه چې پکې درې وسلوالو وجلې شو. د ایف سی ویان زیاتوي دغه عملیاتو کې د وسلوالو نه درنه وسله اول ترلاسه کړې، وروستو یې د دوی دغه ځایونه تباه کړي. دوی زیاتوي وجلې شوي کسان په فوج او حکومتي تنصیباتو حملو کې ککړ بو. ایف سی ته د مرګ جوبلی او د دا رقم عملیاتو داوو. آیا وجل شوي کسان واقعي وسلوال طرحه ګر وو؟ له دې خبر پخلی آزادو سرچینو تر دې مهاله نه دی کړی. مطبوعاتو ته ورکړې شوي معلوماتو کې بلوچستان ایف سی وایي دا عملیات د استخباراتي ادارو سره په ګډه سرته رسولي. د ترمنځ د کوټه پولیس وایي وسلوالو د ښار ختیځ بایپاس لاره باندې د پولیسو په یو ګاډي برید کړی چې په ځوابي فایرنګ کې پولیسو دوه وسلوال د منځه وړي. د کوټه پولیس وایي دغه کاروایي کې د دوی یو سپایي جوبل شوی هم دی. په کوټه کې پرون ظاهرا د نسل په بنیاد د کرکې په یوه پیښه کې وسلوالو 15,000 قبیلې سره تعلق لرونکي زنانه د سورلو په یو بس کې وجلې وې چې پس د دې امنیتي پیری سخت کړې شوې وې. د بلوچستان صوبه کوټه ښار او ضلع کیچ کې امنیتي عسکرو پرون راهسې یو کم څلوېښت کسان ګرفتاره کړي هم دي چې دیارلس پکې د کوټې نه او شپږ شپږ امنیتي مامورین د ضلع کیچ نه نیولي. بلوچستان کې هدفي وجنې، بلوس یاغیانو کاروایانې او د دوی مشران غیبېدل او بیا یې مړی پیدا کېدل د تیر څه مودې راهسې د معمول خبره جوړه شوې. دا هم ویلی کیږي چې پاکستان مخالف وسلوال طالبان او په افغانستان کې جنگیدونکي د افغان طالب وسلوالو مشرتابه هم په بلوچستان صوبه کې پټه ده. د افغان طالبانو د دې نه وړاندې مشر ملا منصور هم په افغانستان کې په یو ډرون برید کې وژل شو. پاکستان د بلوچستان صوبې د ناقلارۍ تور په هند چوي او دریځ لري چې د بلوس یاغي ملشو د مالی او وسلې امداد هند کوي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. وخت شوی دی اوس مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کومو موضوع لسی ورکړی دی دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د سویلي ایشیا د دوه لویو اټومي طاقتونو هندوستان او پاکستان ترمنځ دا وخت د هیمالیا د غرونو په منځ کې د پروت کشمیر په سر د توپو، د ماټرو او د ټوپکو ډزې اورېدې شي. خو دلته په واشنگټن کې د دواړو ملکونو ترمنځ په سفارتي محاذ د لاندې باندې میلمستیاګانو کولو جنگ تود دی. د دواړو ملکونو سفارتخانو په تیره نهې د عالمي میډیا خبریالان د ماښام پر اوټه میلمانه کړي وو او ورته د خپل ملک قسمه قسم توامونه په وړاندې دی اخودی وو. نن د امریکې آنلاین خریدونکي مشهور اخبار فارن پالیسی د کشمیر په لانجه د هندوستان او د پاکستان ترمنځ پر روان تاوتریخوالي یو تفصیلی رپورټ د دې خوندور سرخط لاندې چاپ کړی دی چې د کشمیر د جنگ له سببه هندوستان او پاکستان واشنگټن کې میلمستیاګانو لا زور ورکړی دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د سینټ غړي سینیټر مشاهد حسین د کشمیر په باب لا د خپل وزیر اعظم میاں نواز شریف د خصوصي استازي په حیثیت واشنگټن کې د پاکستان په سفارتخانه کې یو دستوري ته خپل تقریر کې کشمیر کې د هندوستان د لاسه د بشري حقونو د سنگینو خلاف ورزو ذکر کړی دی. پاکستان داوا کوي چې کشمیر کې د جولایانه راپدې خوا د هندوستان د فوج د لاسه د سلونه د زیاتو کشمیریانو د وجلې کېدون علاوه 12000 کشمیریان سخت جوبل شوی هم دی. په دوی کې یو نیم سل هغه کسان هم شامل دي چې په چریدارو ټوپکو مخامخ په سترګو وشتې شوي دي او چې په ټپه ړانده شوي دي. فارن پالیسی لکی چې هم دغه وخت د پاکستان د سفارتخانې نه درې میله لرې د هندوستان سفارتي چارواکي خپل سفارتخانه کې خبریالانو ته د حقیقت حال په بیانولو کې اخته وو. د هندوستان یو چارواکي په دغه موقع په لنډو شان الفاظو کې خبریالانو ته وی، زموږ حق دی چې ترهګرو نه خپل دفاع وکړو. اخبار لکی چې په 13 ستمبر د کشمیر په اوړي کې د 1900 هندوستاني فوجیانو د قتل کېدو د واقع ورستو د هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالی ډیر زیات شوی دی. رپورٹ زیاتی چې هندوستان او پاکستان دواړه په واشنگټن کې خپلو سفارتي حلو ځلو ته ډیر اهمیت ورکوي، هر کله چې دواړو رقیبو ملکونو سره د امریکې تعلقات د کړکیچن نوعیت دي. امریکې د کال 2001 د 11 ستمبر د ترهګر حملو وروسته د پاکستان د حکومت او د فوج د خپو مضبوطولو لپاره تر اوسه پورې د اربونو ډالرو امداد ورکړی دی، خو د اسامه بن لادن په ساتلو او افغانستان او کشمیر کې د توندلارو په مرسته کولو امریکا د پاکستان نه ډیره زړه ماتې شوې ده. بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي استاد مشاهد حسین سید د کشمیر د لانجې د نغو سولو په سر په امریکا سخت ټکونه کړي دي، ځکه چې پاکستان ګڼي چې امریکا د کشمیر د مسلې په اوارولو کې ډیر سکولی شي. د خپل تقریر کې امریکې ته دا پیغور هم وکړو چې د سیاست دپاره اصول قربان کړي دي، خو مشاهد حسین سید امریکې نه د خفګان باوجود خبریالانو ته دا خبره وکړه چې د امریکې د خارجه چارو محکمې د سره دا لوس کړی دی چې د بشري حقونو د نړیوالو حالاتو په بابله خپل آئنده کلیزه رپورټ کې وا کشمیر کې د بشري حقونو د خلاف ورزو ذکر ضرور کړي.
عالمی ادارو ملکونه افغانستان سره د 2000 کال پورې د مرستو په لړ کې د 15.2 بلیونه ډالرو د امداد ژمنه کړې ده. پاکستان هم چې د افغانستان سره د مالی امداد په لړ کې کومه غونډه په برسلس کې کېده په هغې کې شامل وو او د 1500 میلیونه ډالرو امداد یې د اقتصاد په مد کې د افغانستان سره د کولو اعلان کړی دی. افغانستان سره د عالمی ادارو او د عالمی ملکونو د امداد په لړ کې تفصیلي رپورټ وکیل خان ناورو.
په برسل کې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په غونډه کې تیر ورځ د کابل سره د راتلونکي 4 کالو لپاره د 15.2 بلیونه ډالرو مرسته کولو اعلان وشو او په دغه موقع په طالبانو د کلونو راهیسې د جنگ وروسته د امن یا سولې لپاره غږ شوی. د غونډې ته په خپل وینا کې د امریکا د خارجه معاملو سکرتر جان کیری ویلي چې نوموړی د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره باوري دی. د مرستو دغه اعلان په داسې حال شوی چې په کندوز کې تازه خطو زور نیولې. د افغانستان صدر اشرف غنی غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان د اقتصادي ودې، فساد سره مبارزې او بشري حقوقو برخه کې پرمختګ کړی دی. هو وایي چې هیواد یې په دې لړ کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان کولی شي چې سوله راولي. د دغه غونډې په آخر کې د نړیوال پرمختیا برخه کې د اروپایي ټولنې کمشنر د مرستو دغه کچا د پام وړ وبلله او وی ویل چې اوس وخت دی چې موږ له افغانستان سره د مرستو په تړاو خپلې هلې ځلې کمې نه کړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دفتر وایي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د 15.2 میلیارده یا بلیونه ډالرو ژمنې وکړې. د دغه ټولنې په رسمي ټویټ کې لیکلي شوي دي چې دا مرستې به د 4 کلونو لپاره افغانستان سره کیږي. د اروپایي ټولنې مشر اعلان وکړو چې دغه ټولنه له افغانستان سره د کال د 1.2 میلیارده یورو مرسته کوي. هغه هیله وښودله چې نورې ټولنې او نورو هیوادونه دې هم له افغانستان سره ورته مرستې وکړي. په دغه برخه کې جرمني د 1.5 میلیارده، هند او برطانیې د 1 میلیارد، پاکستان د 1500 میلیونو، جاپان د 900 میلیونو، ترکیه د 600 میلیونو، سعودي د 100 میلیونو او ناروی د 80 میلیونو ډالر مرستې ژمنه وکړه. نږدې ټولو هیوادونو د خپل مرستو لپاره په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه شرط خوده. هم دغه شان جرمني د افغان کډوالو بیرته ستنولو او ناروی بیا د سیاسي او انتخابي اصلاحاتو د خپل مرستو لپاره مهم شرطونه ګڼلې دي. دغه مرستې به تر 2000 کال پورې افغانستان ته ورکړل کیږي چې د بیا رغونې او نورو چارو کې به لګول کیږي. دا په داسې حال چې په دغه غونډه کې په طالبانو یو وار بیا غږ وشو چې جنگ پریدي او د سولې لپاره رایوزې شي. د فرانس خبری اداره وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون په ګډون د شاوخوا اتیا هیوادونو له استادو سره ولیدل او خبرې ورسره وکړې. اخوا په غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وشوې او د اروپایي ټولنې مشر وویل چې اروپایي ټولنه به په دغه برخه کې هم همکاري او مرسته وکړي. په دغه موقع د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری په طالبانو غږ وکړ چې د حزب اسلامي په رنګ سوله وکړي. ولسمشر غنی بیا د فساد پر ضد د ګامونو اغستلو تازه ژمنې وکړلې. د اروپایي ټولنې د خارجه معاملو مشر وویل نن موږ خپل دا ژمنه چې د افغانانو تر څنګ به په متحده توګه ودرېږو بیا تازه کوو. ټوله نړیواله ټولنه او د سیمې مهم هیوادونه په افغانستان کې د باثبات بدلون او د هغو ډلو د ځپلو لپاره چې د پرمختګ او روغې جوړې سره مخالف دي په متحده توګه ودرېږو. دا یو اسان کار نه دی خو موږ ټول لپاره یو ستره مسله ده. خو موږ ټول اړتیا لرو چې د افغانستان سره ژمنې وکړو. د نړیوالې ټولنې لخوا دا ژمنه د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا وستایل شوه. په دغه غونډه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د سولې پر اهمیت هم ټینګار وشو. د اروپایي شورا رئیس ډونالد تاسک وویل اقتصادي مرسته ډیر ښه کار دی خو تر هغې مهم کار د هغه کسانو ملاتړ او مرسته کول دي چې د سولې لپاره هڅې کوي. د تاوتریخوالي د فضا ختمېدل به د سیمې د هر یو هیواد په ګټه وي. په همدې خاطر زه له ټولو هیوادونو څخه غواړم چې د یو باثبات افغانستان لپاره هلې ځلې وکړي. د برسل کانفرنس له ترکیې وروسته د افغانستان د مرستو لپاره تر ټولو ستر او لوی غونډه بلل کیږي.
اوریدونکو په برسلز کې د افغانستان صدر د افغانستان سره د مرستو په لړ کې د کانفرنس حال تاسو وکیل خان نو اوریدو. خو دغه مرستې او دغه ملاتړ به د افغانستان په معیشت باندې د افغانانو په ژوند باندې څه اثر ولري؟ دغه پوښتنه زموږ همکار مجاهد جواد په کابل یونیورسيټي کې د قانون او د ډیپلوماسۍ یو پروفیسر وادر صافینا په یو مرکه کې کړې ده. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
نړۍ کې نور بحرانونه هم زیات دي او د سوری موضوع په نړیوالو رسنیو کې تر ټولو ګرمه موضوع ده. په لکونو خلک بیکوره دي، جګړې روانې دي، ولی بیا هم افغانستان د نړیوالو مسلو په سر کې ځای لري. په بروکسل کې غونډه کیږي، له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو ژمنه کیږي. تاسو دا څنګه ارزوئ؟ د افغانستان د حکومت لپاره دا یو څومره مهمه لاسته راوړنه ده او د خپل د افغانستان لپاره څومره ګټه لري؟
د داسې وایي چې د افغانستان لپاره د بروکسل غونډه او د نړیوالو وعدې ورسره د مرستو کولو په داسې وضعیت کې چې ټول جهان قرار لري او افغانستان هم قرار لري، دا ډېره مهمه خبره ده. یعنی دا په دې معنا ده چې نړۍ نه غواړي چې افغانستان د تروریستانو جاله شي او یا د تروریستانو لاسته ولویږي او یا ترستان پکې برلاس کی وسی چې دې غزاینا هم منطقې ته د دې منطقې د آسیا کې او هم نړۍ ته بیا خطر متوجه وسی. د همدې لپاره د افغانستان لپاره یا افغانستان سره د خپل مرسته اعلان کړې. نو افغانستان لپاره دا دومره مهمه ده چې نړۍ سره د دومره جنجالونو کې ته وجود لري نو سره مرسته کوي چې دوی خپل یو قوي ملي متحد دولت یا حکومت جوړ کړي او د دغه مرستو نه چې ورسره کېږي زره زره نه وي، هر کانګې نه وي، د وطن په نفع، د خلکو د ارامۍ دپاره او د سوکالۍ دپاره چې د هغې سره سوله هم راتلونکې ده دا مصرف کړي او ځان جوړ کړي.
پوهان صاحب، له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې تر ننه پورې یوازې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته کړې. ولې تل دا هم ویل سوي دي چې په دغه پیسو کې ډیر غبن سوی او د توقع پر خلاف څنګه چې لازمه وه هغه سې لاسته راوړنې نه لیدل کیږي. افغان حکومت باید د فساد نه د مخنی په برخه کې کم کوټلې ګامونه پورته کړي ترڅو دغه مرستې پر اختیار هم په سمه توګه مصرف شي.
هغه لومړني او مهم ګامونه چې پاتو دې د افغانستان حکومت د خپل د خلکو د سوکالۍ لپاره او د جهان د اعتماد د اصلولو او راجلبولو لپاره باید ځکه دا باید وي چې دوی د فیفتی دی حکومت څوکۍ تقسیمول باید نور پریږدي. دا ملي وعده چې په دې تامینېږي چې د یوې خوا نفر باید په غذای کې او د بل خوا ځای کې او ملت ټول بیرون پاتې، دا ملي وعده د حکومت نه ده. دوی د رښتیا یو ملي قوي حکومت چې دوی متحد خدمت ته اوسي، متحد اوسي چې رښتیا فساد نه کوو او فساد روکوو، جرې پرې کوو، آئندہ کے نہ پریدو سسٹم دے مکافات و مجازات تطبیق کی، قانون مند کی، خپل قانون رعایت کی، او دے خلق و خدمت کی جے خلق اور پسے وہ دری کی فاصلہ دے ملت دے افغانستان دے خلق و دے حکومت سرا زخت دے رچوے دا دا فاصلہ ورکھا کی دری پر کو دا رہ دا کی کنی نو ہم دری لمن دی ہم دے افغانستان آیات خطر دے ہم بے نڑے پریدی دانو اس چې په پیخي دي دا ټول تورونه دا هم دې راغارانو وی چې دا اوس دې لګیا دي خپل کې تقسیم د قدرت شي.
ډیر مننه پوهان صاحب، کور مو ودان.
مننه تاسو نه ورو، سلام علیکم.
وایس آف امریکا ڈی پر ریڈیو خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاوري. د شورو پورس د اوباما انتظامیه په غربي غاړه کې د اسرایلی آبادکاري منصوبو باندې ډیره خوصه خودلې ده. دا هغه علاقې دي چې فلسطینیان د خپل آئنده ریاست برخه لیدل غواړي. نور تفصیل په دې موضوع باندې زاهد خټک ناورو.
شروع پورز اوباما انتظامیہ د اسرائیل حکومت د هغه ګام په سخت ټکو غندنه کړي چې له عملی د فلسطین غربي غاړه کې د نوی يهود آبادکاري لپاره تنظیم جوړول شي. په داسې حال چې درې اونۍ وړاندې اسرائیل د امریکا سره پراخه فوزی امداد لوزنامه لاسلیک کړي او یو اونۍ وړاندې صدر اوباما هم د اسرائیل پخوانی صدر شیمون پیریز اخیری رسوماتو لپاره اسرائیل ته ورغلی وو. د امریکا خارجه وزارت لخوا جاری شوی یو بیانیه کې ویل شوی دا ګام په سختو ټکو غندي او وایي دا د اسرائیل لخوا د نوي آبادکاري نه جوړولو لوه سرغړونه ده. بیانیه زیاتوي دا ګام د هغې لوزنامې پر ضد هم دی چې اسرائیل امریکا سره کړي. د امریکا خارجه وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر دغه بیانیه کې ویلي دا د خفګان خبره ده چې اسرائیل او نوره نړۍ د پخوانی صدر شیمون پیریز د مرګ ماتم کوي. په داسې حال چې د نړۍ ټول مشران د دغه مشر د امن لپاره مبارزه ستایي، د اسرائیل لخوا داسې منصوبو باندې کار روان دی چې دوه ریاستونو حل ممکناتو ته زیان اړولی شي، د چا حمایت چې شمون پیریز ټول عمر کړی وو. د دغه نوې منصوبې په دې وخت سرګندولو باندې سپینه ماڼۍ په کار ښکاري، ځکه چې صدر اوباما د ملګرو ملتونو د غونډې په ترڅ کې وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره لیدلی وو. سپینې ماڼۍ چارواکي وایي وزیر اعظم نتنیاهو صدر اوباما ته کوم قسمه خبرداری نه دی ورکړی چې داسې قسمه منصوبې عملي کول غواړي. د اوباما انتظامیه لخوا داسې غبرګون راتلو سره هغه ګنګوسو ته هم وده ملاویږي چې وایي صدر اوباما کېدای شي د واک پرېښودونه وړاندې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د ممکنه امن لوزنامې لپاره ځینې اصول څرګند کړي. دا به یا د وینا په صورت کې وي او یا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې په دې اړه د کوم قرارداد ملاتړ کولو په صورت کې. امریکایي چارواکي ګڼي اسرائیل د آبادکاري یوه لړۍ پیل کړي کوم سره غربي غاړه په عملی توګه د نور فلسطین نه جدا کیږي. هر څه که د اوباما انتظامیه لخوا سخت غبرګون څرګند شوی، خو ځینې پخواني سفارتکاران ګڼي دا به د اسرائیل اراده بدله نه کړی شي. دوی په صدر اوباما غږ کړی چې دغه سیمه کې د امن لوزنامې خپله منصوبه زر تر زر وړاندې کړي.
او حوس وړاندې کوي وی داریا چې د امریکا د حکومت نظر ښایي.
امریکا وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي چې د ترهګر تنظیمونو د ترهګرۍ لپاره ډیر لوی اهمیت لري. دا کسان عام طور سره د ترهګرو تنظیمونو یا خو مشري کوي او یا ورسره مالی امداد کوي. په دې ټولو معاملو کې دا قسمه خلک یا خو ترهګرۍ ته پاخه وتی وي یا ترهګري کړي وي یا د ترهګرۍ د چوکاټ دننه ورته ډیرې اهمې ذمواری سپارلې شوي وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د ستمبر په نیمه کې د خپل انتظامی 1,224 حکم لاندې یو خصوصي تن عالمی ترهګر اعلان کړی دی. د دنوم فتح احمد محمد حماد دی او دی د فلسطین د تندرو اسلامی ګوند حماس یو سیاسي مشر دی چې د 13 کالو راسي د غزه پټه حکمرانی ورسره ده. د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی خپل یو بیان کې ویلي دی چې فتح حماد د حماس د یو ستر چارواکي په حیث د حماس د پاره د ترهګرۍ په کارونو کې اخته دی. د امریکې د خارجه چارو محکمې حماس خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی هر کله چې حماد د حماس یو ستر چارواکی دی. حماد د حماس د کورنو چارو وزیر هم پاتې شوی دی او په دې حیثیت کې دته په غزا کې د امن او امان پر ځای ساتلو ذمواری ورکړې شوې وي. د به په دې عهده د کار کولو په وخت ترهګرو ډلو سره رابطې ساتلې. د الاقصی ټلویزیون چینل هم قائم کړی دی. دا په کال 2010 کې خصوصي عالمی ترهګر ټلویزیون چینل ګرځولی شوی دی. الاقصی ټلویزیون چینل د حماس یو بنیادی میډیا ده او داسې پروګرامونه نشر کوي چې د هغو په کتو ماشومان د بالغ کېدو نه پس په حماس کې د جنګیالو په حیث شاملېږي. د ترهګرۍ د پاره د تنظیمونو او د افرادو په ګوته کولو نه دوی دنیا ته ښکاره شي. د فتح احمد محمد حماد د ترهګر په حیث د اعلان کولو نه د امریکې د وسه او اختیار لاندې راتلونکی د ټول مال جایداد بند کړی شوی دی او د امریکې خلک د سره د هر قسمه لین دین او کار باپار کولو نه منع کړی شوي دي. د فتح احمد حماد د خصوصي عالمی ترهګر په حیث د اعلان کولو نه امریکې د ده ټول مال حال او بینک کاتې بندې کړي دي او نړیوالې بینکارۍ نظام ته د ده په رسېدو یې قدغن لګولی دی. په دې دی او د ده ملګري د حماس په خونړۍ ایجنډا د عمل کولو جوګه نه دي پاتې.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار وکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.